د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. د کابل د قابلبای سیمې اوسیدونکو نن د استوګنې د کورونو په منځ کې او د بهرنیو مؤسسو دفترونو ته نږدې د پرونۍ چاودنې په اعتراض کې لاریون وکړ. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر هرې رایې د نورو هیوادونو په پرتله په ډیر توپیر زیات لګښت راځي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیک لارښوونه تاسو وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم واورئ، خو له هر څه مخکې خبرونه چې فرشته جلالزی چمتو کړي دي.
په کابل کې د قابلبای یو شمیر اوسیدونکو نن مظاهره کړې وه. د ناټو عمومي منشي وایي دوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د حکومت د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. د افغانستان جمهور رئیس وایي وسلوال طالبان بشري ضد جنایتونه کوي، او د ایران جمهور رئیس وایي له امریکا سره دوه په دوه خبرې نه کوي. په کابل کې د قابلبای شمیر اوسیدونکو نن د گرین ویلج مخې ته مظاهره وکړه. هغوی غوښتل چې بهرنۍ ادارې او بهرني اتباع د دوی له سیمې وایستل شي. د کابل د پولیسو ویاند د جرمني خبري اژانس ته وویل چې امنیتي ځواکونو د مظاهرتیانو امنیت نیولی و. په مظاهره کې یو سړی د ازادي راډیو ته وویل
دغه ته ماشومانو ته ټولو ته نقصان ورسوله دی. خلکو شو پیرې موږ دغه شکایت ورته کړی ده که دغه جینې دغه بیس دې وباسي. دولت هېڅ اقدام نه ده کړی اوسه پورې. غوښتنه مې دغه دغه جینې دغه بیس دې وباسي.
د دې وګړي نوم نه دی څرګند سوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په قابلبای کې د پاکاري عملیات نن سهار په 15 بجو پای ته ورسېدل، او 15 وسلوال چې په سیمه کې مقاومت کاوه ووژل سو. په کابل کې گرین ویلج ته نږدې په چاودنه کې د مړو شمیر 1400 ته لوړ سوی دی. په حمله کې 119 تنه زخمیان دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. دا د 2019 میلادي کال له پیل راهیسې 13مه خونړۍ حمله وه چې په کابل کې وسوه. په حملو کې 193 کسان تر اوسه وژل سوي او 899 تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وسوال طالبان په بشري ضد جنایت تورن کړی دي. غنی په کابل کې د بیګنی حمله په اړه ویلي چې د افغانانو او د هغوی د وطن پر ضد د وسلوالو طالبانو جګړه یو بشري جنایت دی. غنی حمله غندلی او تروریزم یې بللی دی. درک په خبر پاڼه کې چې نن رسنیو ته استول سوی ویل سوي چې د وسلوالو طالبانو واګي له افغانستانه بهر دي او د بهرنیو کړیو په دستور افغانستان ویجاړوي او افغانانو ته تاوان رسوي. د ناټو عمومي منشي ین سلتنبرګ نن ویلي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د حکومت د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. سلتنبرګ په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر هڅو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره خبرې کړي دي. ین سلتنبرګ او مایک پومپیو په بروکسل کې سره کتلي دي. سلتنبرګ پر ټویټر لیکلي چې په کابل کې وروستۍ حمله غندي او ناټو تړون د افغانستان له امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ جاري ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دوو ورځو لپاره بروکسل ته تللی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی له امریکا سره دوه اړخیزې خبرې رد کړې، خو ویلي دي چې که امریکا پر تهران خپل بندیزونه لرې کړي دوی به له امریکا سره څو اړخیزو خبرو ته حاضر سي. له څو اړخونو د روحانی هدف هغه هیوادونه ول چې په 2015 میلادي کال کې له ایران سره اټومي موافقه وکړه. روحانی نن د خپل پارلمان غونډې ته وویل
ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با
دی وای موږ د دوه اړخیزې مذاکرې لپاره چې له امریکا سره یې وکړو لا تر اوسه هیڅ تصمیم نه دی نیولی او داسې نیت نه لرو. واشنگټن پر ایران د حد اکثر فشار راوستلو کمپاین پیل کړی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې وړاندیز کړی و چې له ایراني چارواکو سره کتنې او خبرو ته علاقمندي لري. د هنګ کانګ مشي کیری لام ټول هغه راپورونه رد کړل چې د دې په حواله خپره سوي او پکې ویل سوي و چې که دا واک ولري له دندې به استعفا وکړي. رویټرز خبري اژانس پرون د دې د خبرو چې له سترو سوداګرو سره د بندو دروازو شاته په یوه غونډه کې کړې وې یوه اوډیو خپره کړه. کیری لام نن وویل چې هغه هیڅ کله د استعفا په اړه فکر نه دی کړی. خدای نه درت کړی چې خبره شوې خبرې او اوډیو صحیح ده. د کیری لام په تر واکمنۍ لاندې هانګ کانګ کې په وروستیو کې داسې یو قانون تصویب شو چې هغه مشکوک جنایتکاران چې په هانګ کانګ کې نیول کېږي چین ته په لاس ورکولای سي. په هانګ کانګ کې تر دولسو اونیو زیات وخت وسو چې دا د دې تصویب شوي قانون او د حکومت پر ضد مظاهرې کېږي. او پیژندل سوی روسی ترجمانه ویلری پروخوا چې قرآن مجید یې په روسی ژبه ترجمه کړی و مړه سوه. هغه د مرګ په وخت 79 کلن وه. د روسیې رسنیو د پروخوا د ملګرو په حواله ویلي چې هغه پرون مړه سوې ده. ویلری پروخوا د مسلمانانو د حقونو یوه پیژندل سوې مبارزه وه. د هغې فاتحه به سبا د مسکو په یوه جومات کې وي. روسی ژبې ته د قرآن مجید هغه ترجمه چې ویلری پروخوا کړې د اسلامي نړۍ زیاتو پوهانو تایید کړې او حتی د پخواني شوروي په مسلمانو جمهوریتونو کې معتبره ګڼل کېږي. پروخوا په 1915 میلادي کال کې د سوریې له یو سړي سره واده کړی و او په 1921 میلادي کال کې دمشق ته کډه سوې وه. هلته یې د قرآن مجید ترجمه پیل کړه او په 1921 میلادي کال کې یې په روسي ژبه د قرآن مجید ترجمه بشپړه سوه. هغه قرآن مجید چې دی په روسي ژبه ترجمه کړی تر اوسه 12 واره چاپ سوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپرو. خواب اوری چې د کابل په ختیځه سیمه قابل بای کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو مؤسسو پر یو کمپ د برید له کبله ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې پیښې په اړه د غبرګونونو په اړه به هم جزئیات درکړو. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر هره رایه خورا زیات لګښت راځي.
که چیرې موږ تخمینا ووایو تقریبا پر هر رای ورکوونکي $15 مصرف راځي.
په نورو موضوعاتو کې د هلمند هغه کروندګر چې زرغونی خونی ورته جوړې شوې دي د ډېرې ګټې خبره کوي.
کم سبزیجات چې مثال خلک وس په د گرین هاوسو کې کری دا ډېر عاید ورسخ پلاس راځي. یعنی په کم مزګه کې زیات اصل پلاس پر کوي.
په دوهمه نیمه کې به د خځو لپاره د ازادۍ رادیو 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګړې اچار ووري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کابل په ختیځه برخه کې په قابل بای سیمه کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو مؤسسو پر یو کمپ تیره شپه خونړۍ حمله وشوه چې زیاتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 119 نور ټپیان دي. خو یوې امنیتي سرچینې په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویل چې په دې برید کې له 200 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې ډیری ملکیان دي. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. په دې اړه نور جزئیات له کابله فیروزه عزیزی راکوي. فکر کوم قدر منوریدونکو چې له کابل سره زموږ اړیکه د شیبه قطع شوې ده. په هر صورت د دې راپور د اوریدو لپاره شیبه انتظار کوو. زمونږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې له کابل سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه کړي. په هر صورت اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. کابل سره زمونږ اړیکه ټینګه شوې ده. فیروزه عزیزی په مستقیمه اړیکه را سره ده. د کابل په قابل بای سیمه کې د تیر شپې د خونړۍ حمله جزئیات وړاندې کوي.
بله شکل سره که څنګه تاسو ویلې تر دې دمه د دې پیښې د نوې جزئیات په اړه موږ په مخکینی سرویسونو کې هم دا وویل چې نن په کابل کې له هغه برید وروسته بیا د سیمې خلکو لاریون وکړ. د کورنیو چارو وزارت تازه دا تاییدوي چې دغه لاریون چې کوم ترسره سه په هغه کې 15 کسان ټپیان شوي دي او د کابل بېلابېل روغتونونو ته استول شوي دي. خو د تلفاتو د تازه شمېرو په اړه څه نه وایي او وایي چې هغه پخوانی تایید شوي ارقام چې 14 کسان وژل شوي او 119 ټپیان دي. بلې ټاکل صاحب.
بلې که تاسو لږ راته ووایئ د نننیو اعتراضونو په اړه د سیمې د دې سیمې د اوسیدونکو د اعتراضونو په اړه چې وایي دغه مجمع د بهرنیو موسسو چې په دې سیمه کې ده باید له دې ځایه اوزي.
بله د خلکو بالکل د دوی د لاریون هدف همدا و. دوی وایي درې ځلې په دې کمپ باندې برید کېږي او هر کله چې برید تر سره سوی ده نو خلکو ته پکې مرګ ژوبلا وړي. خلک هدف مې دا دی چې ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وړي او د دغه لاریون په ترڅ کې د لاریونوالو ترمنځ یوه لنډه شان جګړه هم وشوه چې دا په تاوتریخوالي بدله سوه. د یادونې وړ ده چې هلته زه پخپله وم او پولیسو له لورې نه هېڅ ډول ډزې یا له وسلې نه کار وانه اخیستل څه یوازې دوی ورته ولاړ ول او ورنه یې غوښتنه کوله چې باید وضعیت کنټرول کړي ځانونه آرام کړي. که څه هم د هرې کورنۍ 15 کسان وژل شوي وو خو له دوی نه یې غوښتنه همدا وه چې باید وضعیت کنټرول شي. خو د خلکو ترمنځ چې کوم ډزې وشوې البته د کمپ له لورې نه د کمپ د ګاردانو له لورې نه هوایي ډزې کېدلې خو د هغو ډزو له امله بیا خلکو ته څه زیان نه ده اوښتی. کوم زیان چې دغه 15 کسان ته هم اوښتی دوی چې ټپیان شوي دي په خپلو منځ کې په جګړه بوخت وو نو فیرونه یې وکړل ټپیان شوي دي.
او فیروزې د تېرې شپې د ټپیانو او د وژل شویو د مونږ تاسو په راپور کې ویل چې 14 کسان د کورنیو چارو وزارت چارواکو درته ویلي دي چې 14 کسان وژل شوي دي خو تقریبا څه کم نږدې که دا خبره صحیح وي نو څه کم 200 کسان نور ټپیان دي. د هغو ټپیانو د وضعیت په اړه راته ووایي.
بله په روغتونونو کې د کابل په بېلابېلو روغتونونو کې د دغې پیښې نه ټپیان ورول شوي انتقال شوي دي. موږ همکاران البته نور همکاران هغه سیمو ته تللي وو البته هغه روغتونونو ته تللي وو چې هلته د همدې پیښې ټپیان ورول شوي دي. زه په خپل راپور کې دا هم لرم چې له ټپیانو سره مو کله چې خبرې کړې دي هغوی دا وایي چې په هره پیښه کې چې کله په دې کمپ باندې د بهرنیانو په دې کمپ باندې برید شوی ده د دوی د کورنۍ یو غړی نه یو غړی حتماً یا پکې ټپي شوی ده او یا هم وژل شوی ده. د دوی غوښتنه هم همدا ده چې باید دغه کمپونه دي له دې ځایه یعنې د خلکو د کورونو له منځه داسې ځای ته انتقال شي چې هلته د ملکي خلکونه اوسیږي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وه چې د کابل په قابل بای سیمه کې په نهمه ناحیه کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو مؤسسو په یوه کمپ یا مجموعه کې د تېرې شپې د برید جزئیات راکول. په دې برید کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا 14 کسان وژل شوي دي او 119 نور کسان ټپیان دي. خو ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د تلفاتو شمیر تر دې زیات دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو. د قابل بای د سیمې د حملې په موضوع کې پاتې کیږو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال راتب نوري دا شیبه په مستقیمه لیکه راسره دی. البته د هغو عکس العملونو غبرګونونو په اړه جزئیات راکوي چې د دې پیښې په وړاندې شته هم په دننه په افغانستان کې او هم په بهر کې. نوري صاحب له کومو سرچینو نه مو څه اورېدلي دي چې دا پیښې غندلې دي یا خاص کوم نظر یې په دې باره کې ورکړی مخصوصا په داسې حالت کې چې په د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي او امریکایي چارواکي په دې کې ښکیل دي؟
ډیر مننه سلام دې تاسو درور سیږي د نن ځینی ملی او بلملی بنسټونه د تیر شپې عمله وغندل چې په دې جمله کې د ناتو سرمنشي او دارنګ د ناتو ملکی استازي په افغانستان کې د امریکا سفارت د افغانستان د امنیت شورا او همدارنګ د اروپאי ټولنې سفیر په افغانستان کې دا ټول هغه کسان وو چې تر اوسه پورې د غملې غندلې او د دې عملې په اړه څرګندونې کړې دي. په دې مینس کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه کومه اعلامیه چې ورکړې وو د دې غندنې په اړه د دې عملې د غندنې په اړه دغه اعلامیه هغه کومه ژبه چې کارول شوې یو څه توند ژبه ده چې طالبانو ته داسې ویل شوي چې د خارجي استخباراتو د پیسې او د غوی په دستور باندې بیگونه خلق وژني. او په دې مینس کې د څلور نور ملي د بین المللي سازمانونه چې د حمله غندلې د خپلو دغه غندنو کې د طالبانو نوم نه دی اخیستی خو د حمله د عاملینو په اړه خپلې څرګندونې کړې دي. اول ته دوی ویلي چې د اتحادیې او د اروپایي اتحادیې هغه سفیر ویلي چې دوی خپل د دغه عمل په ترسره کولو کې څنګه کولی شي چې افغانستان کې سوله راولي او د افغانستان د باثباته کېدو په اړه هغه خپل اقدامات وکړي. د امریکا سفیر هم په کابل کې دغه عمل غندلې او ویلي دي چې د هغه د ملکیانو د مرګ ژوبلو څخه خوښنی څرګنده کړي. او همدارنګه د ناتو سرمنشي هغه هم ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې څخه دوی حمایت کوي او دا حمله غندلې ده په کابل کې. او د ناتو ملکی استازي هم په کابل کې د حمله غندلې او ویلي چې ناتو به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ څخه ادامه ورکړي.
بله نوري صاحب، تر ټولو جالبه خبره هم دغه ده چې ناتو په غیر مستقیم ډول او متحد ایالات په مستقیم ډول له طالبانو سره د سولې په خبرو کې چې تیر شپه تقریبا د هغو یو څه نتایج هم روښانه شول دخیل دي. په دغو اعلامیو کې یا په دغو غبرګونونو کې د ناتو او د متحدو ایالاتو د چارواکو لخوا مخصن تاسو ویل چې د امریکا سفیر هلته غبرګون ښودلی، د سولې خبرو ته اشاره شوې؟
د سولې خبرو ته یوازې د ناتو د سرمنشي په خبرو کې اشاره شوې. هغه ویلي چې هغه کوم لیدنه چې د مایک پامپیو سره درلو د امریکا د خارجي وزیر سره، هلته دی ویلي چې ناتو د افغانستان له سولې پروسې څخه حمایت کوي. په دې نورو څرګندونو کې د اروپایي ټولنې هغه سفیر هم اشاره کړې چې د سوال د پښتنې په توګه دا مطرح کړي چې دوی څنګه کولی شي چې د دغه عملو په ترسره کولو سره په افغانستان کې سولې ته ژمن وي او د یو باثباته سولې په لور افغانستان بوزي.
ډېره زیاته مننه راتب نوري د ازادۍ راډیو خبریالو چې له کابل راپور راکوو د هغو غبرګونونو په اړه، د ناتو او امریکایي چارواکو د غبرګونونو په اړه چې د تیرې شپې د حملې په اړه. البته په دې حمله کې چې د کابل په قابل بای سیمه کې په نهمه ناحیه کې تیره شپه وشوه، چارواکي وایي چې په یو تراکتور کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. چاودنه ډیره درنه وه او چارواکو تایید کړي ده چې په دې پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي او یو سلو نولس نور کسان ټپیان دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشري د راروانو انتخاباتو پر هر رایا $15 لګښت راځي. د دې کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادۍ راډیو ته ویل که دغه لګښت هم ورسره حساب شي، یعنی د د رایو پر مجموع باندې ور اضافه شي نو ممکن یو رای له دې هم په ګرانه بیا پریوزي. د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه بیا وایي چې د ګوندیو هیوادونو د انتخاباتو په پرتله د افغانستان په څیر د یو بیوزله هیواد لپاره دا لګښت لمتونکی دی.
د افغانستان د جمهور ریاست په سیمه کې هغه ګران بیه ټاکنې چې بودیجې هم تر ډیره له بهرنیو مرستو او نړیوالو ډونرانو لخوا تمویلیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که عادي بودیجې انتقالات او د اړوندو ادارو لګښتونه ورسره حساب سي ممکن د یوې رایې بیه له $1500 نورو هم لوړه سي. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې موږ تخمینا وایو تقریبا پر هر رای ورکون کې $15 مصرف راځي چې په هغه کې عادي بودیجه چې د حکومت لخوا څخه تمویلیږي د انتقالاتو په برخه کې چې وزارت دفاع موږ سره همکاري کوي او همدارنګ ځینې نورې برخې چې هغه د حکومت لخوا څخه موږ سره د همکاري په شکل باندې دوی سرته رسي چې هغه هم په دغه کې شامل نه دي.
د افغانستان د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره له عادي بودیجې پرته شاوخوا $150 میلیون بودیجه په پام کې نیول سوې چې بهرنۍ مرستې هم پکې شاملې دي. ام خلک وایي چې د افغانستان په څیر یو بېوزله هیواد لپاره دومره لوړ لګښت ملامتونکی دی.
نوم یې اجیش پولار حمید دی. $15 بېخي زیات روپۍ دي. نو افغانستان حالت که ګورو مثلا چې مثلا هغه کوم توکي چې کاریږي په رایه کې مثلا غورپی دي یا فرنیچر دی هر څه چې کاریږي هغه باید راکم کړي. دا خو ډېر دا غزا کې زموږ پر اقتصاد باندې
زمونږ انسان لا د غشتنم له دولت څخه دا چې بدیل لا رته ولټي دا $300 را چټه کې ځکه موږ اقتصاد ډیر زی پدی پر ورای $300 مصرف نور هم ځپل کې جنو ارتیا په کار دا چې باید موږ را ډیر وکړو او مصرف لږ پروس.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په افغانستان کې په ټاکنو کې لوړ لګښت یو دود ګرځیدلې. دغه بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید وایي
اوس کوم هغه څېړنې چې شوي دي تقریبا په افغانستان کې یو رایه د ټاکنو په پرتله سره سي هغه روي کوم چې ګډون کوي او څو ټاکنې لرو په یو حالت کې $300 او شل سنت هغه سوی د ټاکل سوی د یا تخمین سوی ده اما په ځینې حالات کې باید هغه $30 پورې هم راغلی ده.
د څېړنو له مخې د یوې رایې لګښت په ګاونډي هیواد پاکستان کې $15 ایران کې $1 اتیا سنټه تاجکستان کې $3.5 او په هندوستان کې $1 واویا سنټه تخمین شوې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله ځکه په افغانستان کې په ټاکنو زیات لګښت راځي چې د بایومیټریک ټکنالوژي په ګډون ټول حساس او غیر حساس مواد له بهره په ځانګړې توګه له اروپایي هیوادونو راوارېدېږي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي چې اوس ورته کمپاینونه روان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې به په یو راپور کې واورئ چې د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې په څو ښوونځیو باندې یو شمیر نامعلومې ګواښ پاڼې ځړول شوي دي.
د سلطان شهابالدین مرکزی لیسې په شمول باندې څلور مکاتبو ته یو څلور پرزې ورلېږل شوي وې. په کاغذ باندې لیکل شوي وو د دیني مدارسو د طالبانو له لورې مکاتب باندې تر دوه ممره پورې.
په دې اړه راپور د خبرونه په دوام کې راځي او همدارس په یو په د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم لرو. خو دا شپه ورزو یوې بلې موضوع ته. د هلمند کاروانګرو ته 110 شنې یا زرغونې خونې جوړې شوې دي. که څه هم د هلمند کاروانګر د کرنې د ریاست د دې کار ستاینه کوي خو د شنو خونو د زیاتوالي او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایره کوي.
د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي د شنو خونو د ویش نه هدف په غیر موسمي وختونو کې د سبو او میوو درکه د وطني بازار په ځان بسیا کول دي. د دې ریاست د پروګرامونو د همغږۍ مسؤل سید رفیع الکلام ازادۍ راډیو ته وویل د مرسیکورپ د موسسې په مالي لګښت په ازمایښتي ډول 110 شنې خونې جوړې کړې دي او هڅه کوي 200 نور هم جوړ کړي.
بزګر ورڅخه خوښ دي او تقریبا د کال په سلور فصلونو کې د دې څخه حاصلات اخلي. تقریبا تر دې مهاله چې هغه بزګر سره چې مش پاړی کوي او مش ته راپور راکوي تقریبا څو تنه بزګر چې په یو مشخص سلور نیم جریبه مځکه کې ورتشنی خونی جوړې سوي دي په یو فصل باندې شاوخوا 14 نیم لک افغانۍ په ارزښت باندې عاید ترلاسه کړی.
کلم زیاته کړه د کرهنې د ودې په برخه کې په سلګونو پلاستیکي تلونونو هم جوړ کړي دي چې په یخ او توده هوا کې زراعتي بوټي پکې ښه وده کوي او مثبته نتیجه ورکړي. د هلمند د کروندګرو لپاره چې د نورو زراعتي محصولاتو په برخه کې لږ خو د کوکنارو او نشي توکو د تولید او پروسس په برخه کې ډیر مشهور دي، دغه ډول خونه او تونلونه څه ګټه کوي؟ د دولت بزګر وایي اوس کولای سي د کال په ټولو فصلونو کې تازه ترکاري بازار ته وړاندې کړي او د ګاونډیو هیوادونو څخه تر یو بریده د وارداتي سبزیجاتو مخه ونیسي.
دا گرین هاوسونه چې زمرد لپاره ډیر مفید دي، زمرد لپاره ډیر ګټور دي، زمرد د هغه غریبانو دپاره، د هغه بزګرانو دپاره چې مخکې بیا نشي توکي کرل، مثال بنګې بیا کرل یا تاریاک بیا کرل، دا کم سبزیجات چې مثال خلک وس په د گرین هاوسو کې کری دا ډیر عاید ورسخه پلاس راځي، یعنی په کم مزګه کې زیات اصل پلاس پر کوي. اوبه سیستم اوبه لر اوبه غواړي او مخکې هغه کروندګرو چې به تاریا کرل نور نشي توکي بیا کرل، دغه د مخنیوي دپاره هم ډیر ګټور دي. کولای شي چې یو میرمن هم خپل په کور کې یو ګرین هاوس جوړ کړي او مسسا ورته جوړ کړي، دغه څخه دغه کې دا ډیر مفید دی، زموږ دپاره ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې موږ زراعت ریاست او زراعت وزارت ته توجه کړې ده.
ډیر خوښ ده، خو به د بزګرو ته ډیر وساګلوي ده او دا د خلکو ډیر مقصد پرمختګ دی چې دا خون ورته جوړ کړي، دا د خلکو د وسایلو لپاره ډیر زمو کمی دی خونې دي. په دې کې بینډۍ، بانجال، رومیان، سبزیکاری مقصد دا ترکاری به دا په ټول وخت ساده کیږي، د خلکو د وسایلو لپاره ډیر ګټمن دي.
د کرهنې د ریاست مسولین وایي د هلمند د کرهنې زمزکو خاوره د شنو خونو او پلاستیکي تونلونو د استعمال لپاره د څلورو فصلونو د حاصل په خاطر ښه نتیجه ورکړه. وړاندې تر دې د کارډیف په نوم یوې موسسې کروندګرو ته په لږ مصرف شنې خونې جوړولې، خو اوس په لومړي ځل د کرهنې ریاست دا کار مخ ته وړي چې د دې ریاست مسولینو په خبره ښه نتیجه ورکړه ده او په دې برخه کې ډیرو کروندګرو لیوالتیا هم ښودلې ده. محمود ریاستی، تازه دی راډیو هلمند.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د ایران ولسمشر وای تر څو چې امریکا پر دې هواد لګول شوی بندیزونه بیرته لري نکړي، دای بعد امریکا له ولسمشر سره هیڅ کله هم خبري ونه کړي. په دا راپور د خبرونه په دوام کې راځي. خو دا د یو بل راپور د غزنی د اندړو ولسوالۍ په څلورو ښوونځیو کې د ښوونځیو د بندېدو ګواښ پاڼې زړول شوې دي. د سیمې اوسیدونکي دا د اسلامي دولت ډلې یا داعش کار بولي او د پوهنې ریاست وایي چې دا ګواښ د وسلوالو طالبانو د مدرسو د کمیسیون لخوا شوی، خو طالبان وایي چې دا کار دوی نه دی کړی. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه تفصیل.
دا غزنی اندړو ولسوالۍ د ولسوالۍ د مرکزی لیسې په ګډون په څلورو شونځیو کې د ناڅرګند کسانو لوري د شونځیو د بندولو د ګواښ شبنامې زړول سوي دي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه شبنامې څو ورځې وړاندې زړول سوي دي، خو معلومه نه ده چې د چا له لوري دي. د سیمې خلک وایي دغه شبنامې د داعش وسلوالو، د پوهنې چارواکي بیا وایي د وسلوالو طالبانو، د مدرسې او پوهنې کمیسیون له لوري زړول سوي دي، خو طالبان وایي دوی دغه کار نه دی کړی. محیب رحمان انصار زیاتوي دغه شبنامې د یادې ولسوالۍ په دریو ښوونځیو کې زړول سوي دي، خو پرته د کومې ډلې له مهر او امضا څخه د وسلوالو طالبانو آدرس پر لیکل سوی دی. انصار زیاتوي د دغه کار د څېړلو لپاره یې د اندړو ولسوالۍ د پوهنې امیر ته دنده سپارلې وه، خو کومه د اندېښنې وړ خبره نه ده.
آدرس هم داسې پرې لیکل شوی چې د طالبانو له لورې دا مکاتب بند شوي دي فعلا. نو بیا امیر صاحب د معرف د حکومت مسلم مخالفینو سره دا موضوع شریک شي، واخن دا مکاتب بندوي او کنه. دې موضوع څخه هغو هم بې خبري ښودلې ده او هغو کاملا دا رد کړې ده چې موږ له خوا دا کار نه دی ترسره شوی. دا چې هر څوک دي په دې سیمه کې دوی یعنی داسې ویل چې زموږ د بدنامۍ لپاره دا توتی او دا د سې جوړوي.
که انصار دغه ښوونځیو شمیر درې یادوي، خو د یادې ولسوالۍ د پوهنې امیر امیر خان حکیمي بیا وایي په څلورو ښوونځیو کې دغه شبنامې زړول سوي دي. دی وایي دغه پرزې نه د داعش او نه هم د وسلوالو طالبانو له لوري، بلکې د ناڅرګند کسانو له لوري زړول سوي دي. حکیمي زیاتوي کله چې موږ د یو هیات په ډول اندړو ولسوالۍ ته لاړو، نو بیا مو له طالبانو سره ولیدل. هغوی ډاډ راکړ چې دغه کار دوی نه دی کړی.
د سلطان شابدین مرکزی لیسې په شمول باندې څلور مکاتب ته یو څلور پرځې ورلګل سی وی هغه پرځې نه د امارت لخوا یو نه دایش لخوا سپینې پرځې وی تقریبا څلور ګوتی کاغذ ول په کاغذ باندې لیکل سی وی د دینی مدارس او د طالبانو له لوري مکاتب مو باندې تر دوه ممر پورې نو بیا مو کوشش وکړو خپل د امارت له مسولینو سره په صحه کې د لوسر مهاجنګ وکړو ترڅو موږ مکاتب او معرفت به طرفه ارګان ده په چا پورې ارتباط نه لري تعلیم لپاره کار کوو او غو خپل همکاري وکړو په همکاري په نتیجه کې یغه دونه پاره سغتل دغه یو مناظره مونږ کې د مدارس او د مکاتب تر مابینه ولیدې
دا وسلوالو طالبانو ویان زبی ول مجاهد بیا دا په هیواد کې د پوهنې د دشمنانو کار بولی او وایي دا ډول کار د دیل لوري نه دی سوای او نه هم دلته دایش د حضور لري
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو فرشته جلال زئی تغوښ شي چې تر دې دمه د خبرونو لنډی سوړندې کوي
د کابل شهر د قبایل بای اوسیدونکو نن سهار مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په قبایل بای کې د گرین ویلیج له هغې سیمې بل ځای ته ولېږدوي په کابل کې پرون گرین ویلیج ته نږدې په قبایل بای کې په 14 کې 16 تنه ووژل سو او 119 تنه زخمیان شو د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست د افغانستان ولسمشر وویل چې طالبانو بشري ضد جنایت کړی دی د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ نن وویل چې په افغانستان کې د سول د ټینګښ لپاره د امریکا د حکومت د هڅو بشپړ ملاتړ کوي سولتنبرګ په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر هڅو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره غږېدلی دی د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون و پخوانی غړي نن په هر یو په 15 کاله تنفیذی بند باندې محکوم شول د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون درې پخوانی غړي هر یو عبد العزيز اریایی همیرا حقمل او عبد البصير فایز هم په هر یو په 15 کاله تنفیذی بند باندې محکوم شوی دی حکم نن له اداري فساد سره د مبارزه عدلي او قضایي مرکز اعلان کړ
او سم ناجی سپی تغوک شی چی دنن رزی سپورتی خبرونه برابر کردی
د سپورت ورزنه هنداره
د کرکټ له 19 کلنو کم عمره افغان لوبډلې د آسیا جام سیالیو لپاره د تمجناتو په لړ کې د کولمبو کولټ لوبډلې ته د سلور اویا منډو په توپیر ماتې ورکړه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې تمریناتي لوبې په پیل کې افغان لوبډلې ټاس یا د لوبې پچه وګټله او لومړی د توپ وهنې پرېکړه وکړه چې شپږ څلوېښت اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره سیالي لوبډلې ته د 193 منډو هدف وټاکه نوموړي وویل چې د افغان توپ وهونکو له لوري فرهان زاهل 8 عابد تڼېوال 15 ننګیالي 19 او رحمت الله صدران 14 منډې وکړې د افغان توپ اچوونکو له منځه شفیق الله غفاري او نور احمد هر یوه درې جمشید دوه عابد تڼېوال او ننګیالي بیا یوه یوه وکټه ترلاسه کړه او خپله لوبه یې بریا ته ورسوله د روسیې د ځغاستې په داخلي سیالیو کې یو افغان ځغاستونکی د برنزو میډال وګټه د زیارمل په نوم دغه افغان لوبغاړی د روسیې هیواد د ځغاستې په داخلي لوبو کې ښه ځلېدلی او د برنزو میډال یې خپل کړی د ځغاستې دا لوبه هر کال په روسیه کې په دوو